درنو اوریدونکو السلام علیکم. ولسمشر غنی هلمند ته تللی. آیا د برخشند قانونو په لوټ کې د دولت تر ملاتړ لاندې زورواکانو او طالبانو لاسونه سره یو کړي؟ د ازادي رادیو په دې خبری خپرونه کې د دې او نورو تازه موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو چې زه عصمت ساروانی د امان الله میرزي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. لومړی به فرشته جلالزی درته ووایي چې په نړۍ کې څه روان دي.
د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په اختپشار کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 تنه نیول شوي دي. نن د قزاقستان په ډیرو لویو ښارونو کې عاجل امنیتي تدابیر اعلان شوي او د اردن د استخباراتو درې مامورین نن په وسلوال حمله کې ووژل او 2 تنه زخمیان شو.
مننه. مخکې تر دې چې فرشته جلالزی د نړۍ د خبرونو تفصیل در واوروي، اجمل تورمن به د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه کسان به محاکمه شي چې د پولیسو په لیکو کې په فساد تورن دي. په کابل کې د همغږۍ او انسجام د بورډ ومنسته د نړیوالې ټولنې د استازو په حضور کې ترسره شوه او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکلې موده د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات لاشو. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ډیر ژر به د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو لړۍ پیل شي. ولسمشر غنی د هلمند په شورابک کې 215 میوان قلی اردو کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل هغه کسان به محاکمه شي چې د پولیسو په لیکو کې په فساد تورن دي. ښاغلی غنی همدارنګه وویل په نږدې راتلونکي کې د فساد پر ضد یو عالي شورا جوړیږي څو د هغو والیانو، امنی قمندانانو او وزیرانو دوسیې وڅېړي چې په فساد کې ښکېل دي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د فساد پر ضد د عالي شورا به د دغو کسانو د دوسیو له څېړل کېدو وروسته یاد کسان عادي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. هلمند ته له ولسمشر سره په دې سفر کې د کابینې یو شمېر غړي او په ملي شورا کې د هلمند استازو ملګرتیا کوله. ولسمشر په داسې حال کې هلمند ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د هلمند په یو شمېر سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې او حتی تېره اونۍ د هلمند د ولایتي شورا مشر د لښکرګاه د احتمالي سقوط خبرداری ورکړ. په کابل کې د همغږۍ او انسجام د بورډ ومناسته د نړیوالې ټولنې د استازو په حضور کې ترسره شوه. د افغانستان حکومت وایي چې د دې ناستې هدف دا دی څو د وارسا غونډې لپاره چمتووالی ونیول شي او د افغان حکومت غوښتنې او لاسته راوړنې وڅېړل شي. د مالیې وزیر اقلیل حکیمي دې غونډې ته په وینا کې وویل چې د وارسا غونډې لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی.
د افغانستان حکومت تمه لري چې نړیواله ټولنه په دې ناسته کې افغانستان سره په پوځي او د ځواکونو د تمویل لپاره تر 2016 میلادي کال پورې خپلې ژمنې اعلان کړي.
د پولند پلازمېنه وارسا به د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د ناټو د 28 غړیو هیوادونو کور په وی. افغان چارواکي په دې هڅه کې دي چې په دې غونډه کې تر 2016 کال پورې افغانستان ته مرستې راجلب کړي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکلې موده د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ناشونی بولي. دغه کمیسیون یوې کمیشنری شریفي زرمتۍ نن ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په یاده برخه کې حکومت په بې غوري تورن کړ.
هغه ټاکلې وخت چې د میزان میاشته هغه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له هغه اختیار نه ووتل. زه فکر نه کوم چې په همدې تاریخ باندې حکومت وتوانېږي یا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر وتوانېږي چې انتخابات ترسره شي. دا بیخي ناممکنه خبره ده.
دا په داسې حال کې چې افغان حکومت په خپل وخت یعنې د روانې میزان میاشتې په 43 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په جوړېدو ټینګار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان ټاکنو څار یا ایوا مسی مسولین هم وایي چې تر راتلونکو 4 میاشتو پورې د اصلاحاتو سره د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره تیاری ناشونه ده. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه له فرشته جلال زی څخه وري.
د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي په اختپشار کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 تنه نیول شوي دي. وسلوالو کسانو پرون په اختپه کې پر یوه پوځي اډه او د وسلو پلورنې پر دوو مغازو حمله وکړه چې 6 تنه پکې ووژل شو. چارواکو پرون د حملې پر اسلام پالو ډلو ورواچوله او په سیمه کې د تروریزم ضد عملیات پیل کړو. د قزاقستان کورنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په دې ښار کې امنیتي وضعیت په ثبات شوی، دوکانونه پرانیستل شوي او ښاري ترانسپورت نن عادي فعالیت کوي. د دې هیواد مطبوعاتي سرچینې وایي په اختپه کې د وسلو پلورونکو هټۍ تړل شوې دي. د قزاقستان په نورو ښارونو استانه، اکتاو او الماتی کې هم د وسلو د مغازو د امنیت لپاره اضافي امنیتي ځواکونه موظف شوي دي. د اردن د استخباراتو درې مامورین نن په وسلواله حمله کې ووژل او دوه تنه زخمیان شو. سیمه ایز مطبوعات وایي چې حمله د اردن د پلازمینې عمان په شمال کې د بقا په نوم پر یوه امنیتي په نوم سیمه کې پر یو امنیتی دفتر شوه ده. د اردن دولتي ورځپاڼه الرای الاردنیه دا تروریستي حمله بولی او وایي چې نن سهار په او بجو شوه خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د اردن د حکومت ویان محمد المومنی په وینا حمله په بقا کې د دې هیواد د استخباراتو د ادارې په سیمه ایز دفتر شوه ده. د اردن په بقا ښار کې د لشترژه اویا زره فلسطینیانو کمپ دی. د اوکراین د امنیتي خدماتو د دولتي ادارې مشر واسیل ریت ساکوای چې په دې هیواد کې نیول شوی فرانسوي وګړی په فرانسه کې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ جام په سیالیو کې د 15 تروریستي حملو په پلان لګیا و. واسیل ریتساک نن خبریالانو ته څرګنده کړه چې نیول شوی سړی پر یوه جومات د یهودانو پر یوه عبادت ځای د مالیې ټولولو پر دفترونو او یو شمېر نورو سیمو د حملو پلان درلود. د اوکراین سرحدي ساتونکو د شنبې پر ورځ تایید کړ چې یو فرانسوي وګړی له وسلو او چاودیدونکو موادو سره د اوکراین او پولنډ په ګډو سرحدي سیمو کې نیولی دی. هیلری کلنټن په پورتوریکو کې د دیموکرات ګوند خپلمنځي انتخابات وګټل. کلنټن پرون په کالیفورنیا کې د دیموکرات ګوند په خپلمنځي ټاکنو کې پر په انتخاباتي مبارزه لګیا و چې په پورتوریکو کې د بری خبر خپور شو. د پروانو ټاکنیزو مبارزو کې 2300 انتخاباتي هیاتونه ګټلي او رسمن د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدۍ حق ترلاسه کولو تنج دي شوې ده. کدا په کالیفورنیا کې هم د دیموکرات ګوند په کاندیدانو کې زیاتې رای واخلي د دې ګوند لوري د رسمي کاندیدۍ ادعا کولای شي. دا به شاید د جمهوری ریاست لپاره د ټاکنو په وروستۍ مرحله کې د ډونالد ټرمپ په وړاندې چې د جمهوری غوښتونکو له لوري د رسمي کاندید په توګه د معرفي کېدو امکان یې زیات لیدل کېږي ودرېږي. او په ترکیه کې لشترژه 14 تنه د یو بس په ټکر کې مړه شو. د ترکیه خبری رسنۍ وایي چې پېښه پرون سوې او په موټر کې د یو ښوونځي زده کوونکي او د یو شمېر زده کوونکو میندې او پلرونه هم سپاره وو. دا موټر د ترکیه په عثماني ښار کې له علمي سایره د ستنېدو پر مهال له اصلي سرک ووت او یوه کاریز ته ولوېد. د عثماني ښاروال وویل چې د موټر کنټرول د ډرایور له لاسه وتلی و خو علت یې لا نه دی څرګند او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي. د ترکیې ورځپاڼې حریت په حواله په پېښه کې د بس ډرایور او کلینر هم مړه شوي دي. روغتیایي کارکوونکو ویلي چې 26 تنه زخمیان روغتون ته رسېدلي او د یوه تن وضعیت خطرناک دی.
د هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 18. په هرات کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 40. په مزار شریف کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 22. او په جلال آباد کې به هم اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 21.
تاسو له ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. په دې خبری خبرونه کې وړاندې راپورونه او مرکې لرو. یو نړیواله څارونکې ډله د ولسی جرګې څو غړي او زورواکان د بدخشان د قانونو په لوټ تورنوي. د دغو کسانو په منځ کې د ولسی جرګې یو غړی محمد زکی سودا دی چې ورسره خبرې کوو.
ټول گزارش چې ما باندې کولی اگر طول گزارشونه موثق نده
ده قانون وزارت په دې اړه څه وایي؟
موږ هم کتاس پانی څو وخت مخکې د افغانستان پارلمان ته هم دا موضوع ویل او د افغانستان وزیرانو شورا ته هم دا موضوع مطرح کړ.
د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې داعش ته سختې مرګ ژوبلې اوښتي.
تر اوسه پورې تقریبا د 50 په شاوخوا کې داعش وسلوال وژل شوي دي. په کوټ ولسوالۍ کې د عملیات دوام لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکلي وخت پارلماني انتخابات ناممکن بولي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ. شي ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د فساد یو نړیوالې څارونکې ډلې غوښتنه کړې چې د افغانستان لاجوردي د جګړې ډبرې یا لانجمن ونمول شي. دغه ډله چې ګلوبل ویټنس نومیږي وایي د بدخشان د لاجوردو له قانونو چې دولت پرې کنټرول نه لري د طالبانو په ګډون وسله والې ډلې او سیمه ییز ځواکمن ګټه پورته کوي. دغه ډله وایي که افغان حکومت سمدستي دغه قانونه تر ادارې لاندې رانولي، بېلابېلې ډلې به یې د ترلاسه کولو لپاره جګړو ته زور ورکړي چې ورسره به د افغانستان ثبات نور هم خراب شي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان له هغه کان څخه ترلاسه کیدونکي عواید له هغې جګړې سره مرسته کوي چې دا هیواد یې له اوږدې مودې راهیسې ځپلی دی. د طالبانو په ګډون د دولت ضد وسله والې ډلې په غیر قانوني ډول د لاجوردو د ډبرو له کان څخه په کال کې تر 40 میلیون ډالر پورې عواید ترلاسه کوي. دا خبره په لندن کې میشته د فساد په اړه یوې څارونکې ډلې کړې. ګلوبل ویتنس په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړ، غوښتنه کړې چې د افغانستان د لاجوردو بې ساري ډبره دی د جګړې کانې ډبره ونومول شي. د اسوشیټ پرس خبري اژانس راپور له مخې دغې ډلې په خپل راپور کې ویلي چې د لاجوردو د ډبرو اکثره کانونه د بدخشان د ولایت په شمالي برخه کې پراته دي او دا هغه سیمه ده چې پر دغو قانون د کنټرول لپاره د سیمه ییزو زورواکانو، وکیلانو او طالبانو ترمنځ سیالیو ډېره بې ثباته کړې ده. د راپور له مخې افغان چارواکو ویلي چې د افغانستان حکومت د 2015 کال په لومړیو کې د لاجوردو د ډبرو کان بند کړ ځکه امنیت یې نشو تامینولی، خو له دې سره سره د دغه کان کیندنه روانه ده. د راپورونو له مخې سیمه ییز پولیس او سیاستوال له غیر قانوني کیندنې او صادراتو څخه ګټه پورته کوي. ګلوبل ویتنس وایي په غیر قانوني توګه د استخراج شوو لاجوردو د ډبرو ډېره برخه چین ته صادرېږي چې هلته د قیمتي ګاڼو ارزښت پیدا کوي او زیاتوي. د چین لخوا د لاجوردو پلورل چې طالبان ترې ځان تمیلوي د چین د حکومت د هغې رسمي دریځ سره په تضاد کې دی چې د هیواد په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګښت لپاره د یوه منځګړي په توګه غوره کړی دی. چین د افغانستان د سولې د خبرو د 4 اړخیزې کمیټې یو غړی دی. د راپور له مخې بدخشان د هغې څه چې په ټول هیواد کې پیهیږي یوه کوچنۍ بیلګه ده. د مخدره موادو له قاچاق وروسته قانونه د وسلوالو طالبانو د عوایدو دوهمه درجه سرچینه ده. طالبان د کوکنارو پر تولید تر ډیره د افغانستان په جنوبي سیمو په تیره بیا پر هلمند ولایت کنټرول لري. کوکنار چې په نړۍ کې د تریاکو طبیعي بوټی دی، کارپوهانو د مخدره موادو قاچاق په کال کې تر 3 میلیارد ډالر پورې اټکل کړی دی. د افغانستان د قانونو او د تیلو او ګازو د زیرمو اندازه میلیارډونو ډالر اټکل شوی، خو حکومت د استخراج لپاره نه کافي پیسې او نه هم لازم مهارتونه لري او نړیوال شرکتونه هم د امنیتي وضعیت له امله چې ورځ تر بلې خرابیږي دې ته زړه نه کوي چې په دې هیواد کې د قانونو په سکتور کې پانګونه وکړي. نړیوال څارونکي ډله وایي که دغه قانونه په سمه توګه استخراج شي حکومت ته به په کال کې 2 میلیارد ډالر عواید ور په برخه کړي. راپور وایي حکومت په 2014 میلادي کال کې یوازې د لاجوردو د ډبرو له پلوه شاوخوا 15 میلیون ډالر او په 2015 کال کې 10 میلیون ډالر عواید د لاسه ورکړي دي. په 2014 کال کې بیا وسلوالو ډلو له دې درکه څه کم 40 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. نړیوال څارونکي ډله د عبدالمالک په نوم یوه سیمه ییز ځواکمن ته په اشاره لیکي چې هغه د لاجوردو د ډبرو له کان څخه د غیر قانوني کیندنې د خوندیتوب لپاره طالبانو ته له هغو پیسو علاوه چې د ګټلي 5.5 لک ډالر ورکړي. د راپور له مخې مالک تیر کال طالبانو ته 4 میلیون ډالر ورکړي وو. ګلوبل ویتنس وایي د قوانینو او کنټرول نشټوالی د دې سبب شوی چې پر قانونو د کابل حکومت کنټرول ونه لري. د بدخشان د لاجوردو د ډبرو کانونه دغه راز په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش ته چې تیر کال په دې هیواد کې ځان راښکاره کړی په ستراتیژیک لومړیتوب بدل شوی. ګلوبل ویتنس وایي که حکومت پر قانونو د کنټرول لپاره سمدستي اقدام ونه کړي د لاجوردو پر کان د کنټرول لپاره جګړې به شدت ومومي او پر دې علاوه چې عواید به د افراطي ډلو جیبونو ته لویږي دا هیواد به لا بې ثباته کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بدخشان د لاجوردو د کان غیر قانوني استخراج روان دی او عواید یې هم د وسلوالو طالبانو په ګډون سیمه ییز زورواکان او نور ډلې اخلي. ګلوبل ویتنس سپارښتنه کوي چې لاجورد د لانجمنه ډبره ونومول شي چې له قانونو یې د غیر قانوني کیندنې او هم د پلورلو مخه ونیول شي. د بدخشان د کانونو په غیر قانوني استخراج کې د ولسي جرګې څو غړي تورن شوي دي. د هغوی په منځ کې یو هم په دې جرګه کې د بدخشان استازی محمد زکریا سودا دی. له ښاغلي سودا څخه مې وغوښتل چې د دې راپور په اړه خپل نظر څرګند کړي.
زه خو ډېر متاسف یم چې زه یو شخص یم چې د ټول عمر کې نه زورمند وم، نه زور اوس هم د غیر قانوني زور ما سره شته او دا د خلق تایید دی چې زه دلته رالم. او به هر شکل دا خبر زه خو یو ادعا لرم ګلوبل ویتنس باندې چې یو نهاد چې خپله ځان ته وایي چې یو بین المللی طولونه دی او دا په صادقانه شکل باندې کار کوي. خو زه متاسف یم چې ټول گزارش چې ما باندې کولی دی هغه ټول گزارشونه موثق نه دی، غیر منصفانه دی.
ګلوبل ویټنس کوم افغانی نهاد نه دی چې له چا سره دښمنی ولري یا له چا سره سیاسي اختلاف ولري، دی او بې طرفه نړیواله مؤسسه ده.
خب مخیه زمام دی باندې دا باور وو چې ګلوبل ویټنس یا ګلوبل ویټنس شان دی بل مؤسسه ده، افغانی نه دی او د بین المللي ټول نه دی او د بی طرفانه کار کوي. دا گزارش ما او کتل دی گزارش کې مکمل د په ما باره کې د بل کسان په باره کې نه وایم، په ما باره کې چې کوم تحقیق چې دا کړی دا قابل قبول نه دی.
یعنی تاسو دی نورو په ارتباط باندې منی، مثلا دی قومندان عبدالمالک؟
نه ولی منم دا خو قومندان مالک خو یو غیر مسئول شخص دی، هغه کنترول لري په مادام باندې. هغه خو روشن قضیه ده چې هغه کنترول دی، هغه استخراج کوي. ما باندې دا چې کله دی ما کوم رد دی او دا مادام چې دی ګلوبل ویتنس دی باندې ادعا لري، دی یو رسمی مادام په افغانستان کې نه دی، یو محلی مادام محلی دور باندې قرارداد شوی.
بله، یعنی دی لاجورد و کان په غیر قانونی ډول استخراجی شي، دا تاسو تاییدوي؟
دولت په خپل معادنو کې تسلط نه لري، هر چا کې دی شي چیکارو کې. اوس دا مدن چې تو بدخشان کې د خلق تروی و کې تور غرونو کې خلق کار کوي، خلق خپل روزگار پسې ګرځي، د خپل امرار حیات پسې ګرځي. دې گزارش کې مو وګورئ چې د بدخشان ټول غرونو کې خلق کار کوي او عام خلق کار کوي.
تاسو ویل چې قومندان عبدالمالک یو خپل سره وسلوال دی او خلک په خپل سر باندې هلته په بدخشان کې معدنو کې په غرونو کې کار کوي او معدن استخراجوي، لیکن دا د ځینو کسانو ځینو مطرح شخصیتونو لخوا اداره کیږي او کنټرولیږي په دې راپور پر اساس. او له بلې خوا قومندان عبدالمالک هم د جمعیت ګوند یو جهادي او سابقه دار مندان دی او دا ګوند په افغانستان کې ډیر قدرت لري په حکومت کې، نو څنګه تاسو غیر مسؤل وسلوال هغوی بولی؟
وګورئ چې د جمعیت خو یو جمعیت یو تنظیم نه دی چې نوم ایجاد شوی دی. جمعیت یو 50 کاله سابقه لري چې د حزب ایجاد شوی، یعنی چې ټول قومندانان او ټول مجاهدین او ټول وابستگان او سیاسیون او هر کس څوک دی، دا په دې مفهوم نه دی چې کله چې یو زورواک البته زور خبره کې تو هغه رب یا جمعیت ده ورکی او جمعیت هغه مسئول وي. دا غیر مسئول چیز وایم، غیر مسئول په دې مفهوم دی چې هغه د دولت خوانه مسئولیت ورته ورکولې نه دی شوی.
د ولسی جرګې غړی محمد زکریا سودا په همدې موضوع، یعنی د افغانستان د قانونو د غیر قانوني کیندنې او قاچاق په ارتباط، د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت نظر هم لرو او تاسو ته هم موقع درکو وروسته چې ټلیفون راوکی او په خپل سیمه کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو په باره کې خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړي. نوریاس نوری دا موضوع د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت له ویان محیدین نوری سره په مرکه کې چیرلی او په فایل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې حکومت د لاجوردو او د افغانستان د نورو قیمتي ډبرو له قانونو د غیر قانوني استخراج مخه نشي نیولی، آیا دا نشي کېدای چې پر دغه وړاندیز، یعنی د افغانستان د لاجوردو د متنازع نومولو په وړاندیز باندې غور وکړي؟ هغه په جواب کې وایي
دوی موضوع ډیر مهمه دی. اول دا چې د قانونو په برخه کې د امنیت ټینګښت، د قاچاغ نه مخنیوي او د غیر قانوني استخراج نه مخنیوي هغه د افغانستان د امنیتي ځواکونو وظیفه ده. موږ وظیفه ده چې هغه ځایونه چې امنیت یې هغه د یو اساسي طرحې په حساب باندې هغه د قانوني استخراج زمینه برابر کړو. چې د بدخشان د قانونو په برخه کې موږ دې ته آماده یو که امنیتي ځواکونه همدا اوس امنیت ټینګ کړي، موږ هغه طرحه چې دا وتوانېږو په ژر توګه قرارداد ته وسپارو او قانوني لحاظ ترې استخراج کړو، دغه آمادګي ورته شته. دوهم، کومه طرحه چې ګلوبل ویټنس وړاندې کړې ده، زیو شته سوال درې میاشتې مخکې موږ هم دغه طرحه د افغانستان خلکو ته اعلان کړه چې موږ به د لاجوردو په برخه کې دغه به د شورای امنیت د غړو او د ملل متحد له طریقه څخه دا به د افغانستان دغه ډبر په برخه کې راوړو چې د هغوی خرڅلاو په نړیوال بازار کې په غیر قانوني توګه مخنیوی وسي. دا یوه ډېره سخته پروسه هم ده، ځکه باید هغه خپل لړۍ په نړیواله کچه باندې سرته ورسوي. لابي ته هم ضرورت لري او کار ته هم ضرورت لري، او موږ هم فکر کوو ځکه د افغانستان لاجورد یو خاصه ځانګړتیا لري چې هغه د نورو نړۍ په لاجوردو کې شتون نه لري. دا هم لکه تور الماس واري، موږ کولای شو دغه براند یا دغه زمینه ورته برابر کړو او لاندې کولو چې د چیرې دریو میاشتې ښکار پرې روان.
نوري صاحب، که څه هم تاسو ورته اشاره وکړه چې وظیفه د قانونو د خوندیتوب د افغانستان د امنیتي ځواکونو ده، خو که تاسو بیا هم د بدخشان د لاجوردو د ډبرو قانونو ته په دغه راپور کې ویل شوي دي چې که چیرې پر دغو قانونو حکومت ډېر ژر ونه شي کولای خپل کنټرول بیرته ټینګ کړي، ممکن پر دغو قانونو د کنټرول لپاره سیالي د طالبانو د سیمه ایزو ځواکمنو او د وکیلانو ترمنځ دوام وکړي او دا به لا هم افغانستان بې ثباته کړي. د لاجوردو کان په افغانستان کې یوازې یوه کوچنۍ بېلګه ده. په افغانستان کې ټول وضعیت په همدې ډول دی.
موږ هم کتاس پامي څو وخت مخکې د افغانستان پارلمان ته هم دا موضوع ویل او د افغانستان وزیرانو شورا ته هم دا موضوع مطرح کړه چې موږ هم غواړو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت داسې ټینګ شي چې موږ قانونه استخراج کړو. همدې قبل و چې موږ خپل امنیتي طرحه په هغه کې د افغانستان د ټولو منرالي منابعو هغه ادرس مشخصه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی دی چې دوی باید امنیت ټینګ کړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت پر یوې طرحې کار کړی و. د هغو کسانو نمونه مو راټول کړي و چې په افغانستان کې غیر قانوني توګه قانونه استخراجوي. دغه فهرست یا لست د دغو کسانو څه شو؟ دا ول نه خبريږي.
ګوري، په افغانستان کې هر نه د قانون په چوکاټ کې خپل وظیفه لري. زموږ وظیفه دا ده چې منرالي منابع باید مدیریت کړو او هغه ځایونه کې چې موږ ته امنیت ټینګ شوی دی هغه په قرارداد ورکړو. او د دې ترڅنګ که کوم ځای موږ اطلاعات لرو چې غیر قانوني استخراج کیږي، دا غوی اطلاعات چې موږ سره دي دا غوی پر اساس باید عدلي قضایي نهادونو ته دا غو کسان ته شکایت وکړو. بیا نو د عدلي قضایي نهادونو او د امنیتي ځواکونو وظیفه دا ده چې دغه څارنوالي قضا او محکمه د دوی وظیفه ده چې د دغو کسانو جرم یا ثابت سي ادا برائت واخلي. په حال موږ خپل شکایتونه د 1012 موردو په برخه کې تیر کال د افغانستان قانون د تنفیذ په چوکاټ کې موږ عملي کړی دي او ځینې کسانو څخه شکایتونه کړي دي. خو تاسو هم پوهیږئ چې قانون وظیفه او تنفیذ قانون نادونه ته ورکړی ده چې د دوی کسانو سره برخورد وسي او که مجرمان دي بیا وروسته افشا کړي. لبل په لاوه دغه امنیتي یا استخباراتي ادارې دي چې دوی باید په ډاګه کړي چې په ناامنه سیمه کې څوک و دوی کارونه تلاش کوي. په دې دلیل چې موږ هغه انجینیر او متخصص نه دغه امنیتي ځواک لري او نام نه امنیتي سیمه ته استول کېدای شي، سو هغه تحقیق وکړي چې قانون وضعیت په سره کم دی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری و. لږ وروسته به تاسو اوریدونکو ته هم موقع درکړو چې په خپل سیمه کې د قانونو د غیر قانوني استخراج یا لوټ په اړه د سترګو لیدلی حال له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
ازادي رادیو سر له سبا سه شنبه دی یو زری یو شپو او یو زری یو کیسو تر عنوان لاندې د ماشومان لپاره د رادیو کارتون یو نوې لړۍ پیلوي.
سلسله ای کارتون بر اطفال که با قصه های جالب ترتیب شده به همکاری مؤسسه امپیشن افغانستان تقدیم شما میشه.
د دې کارتون لمړی برخه سبا 12 بجې او 30 دقیقې یعنی د ماسپین شل کن یا بجې په پښتو ژبه تاسو ته خبريږي.
اولین قسمت سریال 1001 شب و 1001 قصه را به زبان دری ساعت 5:40 دقیقه که کم شش عصر است از رادیو آزادی بشنوین.
نو هیله ده چه دازاری رادیو ده نوی لری هم واوره. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ته لاړل او هلته یې له قومي مشرانو او ولسي استازو سره کتلی دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم د اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، د ولسمشر غنی د دې سفر په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. د دې سفر هدف څه و او له چا سره یې کتلي؟
سروان صاحب، دقیق دا سفر د ولسمشر هلمند په داسې ورځو کې کېږي چې جنګ تر بل هر وخت د لشکرګاه پولو ته جوړ شوی دی. په خاص ډول د لشکرګاه د څلورمې وزې باباجي په سیمه کې هره شپه درنې جګړې کېږي. افغان ځواکونو د نادالي ولسوالۍ ناکل آباد او شنکلي او د دې تر څنګ د اتنګرو پلک کې په سیمه کې ډېرې مهمې سیمې ته لاسته ورکړي دي. په نارتراج کې هم دغه رنګه نو ولسمشر که څه هم دقیقا د خپل سفر مو موخه ونه ویل خو د خلکو یو غوښتل چې دا ستره او پروګرامونه ورکړي چې لمخه وکولای شي فلمنت وسنۍ نا امنه وجب چې د تیر وو مشر رئیس ورځ د بلی تخرب شوی دی او د کمر بندوم لشکرګات نه شوی دی دا کابو کړی شي. البته د خلکو غوښتنې په مشخص ډول د امنیت برخې ډېرې زیاتې وې، کوم مشرانو مدني فعالینو او دغه رنګه علماو د ولسمشر غوښتنه وکړه چې د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې وړ او پرهیزګاره کسان چې د فساد او بډو نه لیرې وي هغه وګماري، او په دغه نیال کې په هلمند کې د پولیسو او اردو د خیالي تشکیل د تحقیق او څېړنې غوښتنه ځینې وکړله. وویل چې د دې ولایت اراضي اوس هم دومره ستره اراضي ده چې دلته موجود دوه ډېر زره سرتیري ورته کافي نه دي او نس کولی امنیت راولي. دغه رنګه د حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر نه د خلکو غوښتنې وویل چې په ډېرو ولسوالیو کې چې اوس نام نه دي یوازې حکومتدارۍ د پوستو حیثیت لري او خلکو ته خدمات نه رسېږي. د هلمند د سیند د اوبو د مهار په برخه کې د کجکي د برېښنا د فابریکې د توربین د رغولو چارې چې اوس هم روانې دي د دې د سرعت په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې د فساد سره د کلک مبارزه برخه کې هم د خلکو غوښتنې ډېرې زیاتې وي. ولسمشر د خلکو سره مشخص په څو برخو کې ژمنې وکړې. اول دا وویل چې په پولیسو کې به د اصلاحاتو پروسه سرله نه نه چې د کورنیو چارو د وزارت ځینو مسؤلینو ته دنده وسپارل پیل کېږي او په هلمند کې به د خیالي پولیسو د تشکیل مثلا نور حلېږي او دلته به یو واقعي تحقیق او بررسي کېږي چې کومې نیمګړتیا شته. دغه رنګه وعده وکړه کسان چې د پولیسو برخه کې کار کوي او په فساد تورن دي او محکمې ته راکشوي. حتی د ځینو چارواکو یې وویل که په شل کاله بند حتی بېخي په اعدام محکومېږي نو درېغ به ونه کړي او په دې برخه کې به یوه ځانګړې محکمې ته وظیفه وسپاري. او په عین حال کې د فساد په ضد د یوې عالي شورا د رامنځته کېدو خبر ورکړ چې ډېر ژر به د هېواد په سطحه باندې هغه والیان وزیران او امنیه قمندانان چې د فساد دوسیې لري او تر اوسه نه دي څېړل شوي عدلي ارګانو ته نه دي معرفي شوي د هغوی د څېړنې لپاره به یوه عالي شورا رامنځته کېږي او د فساد په برخه کې به کار کوي. دوی چې هلمند ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري، موږ د پاملرنې په معیار کې قرار لري. ولې د خبرو د خلکو خبرې رد کړلې چې واقعي مرکزي حکومت توجه نه کوي. وویل تر دې وروسته به د هلمند 215 میوان کلوټ پر فو دریږي او د پولیسو برخه کې د اصلاحات رامنځته کېږي.
ډېر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې هلمند ته د ولسمشر غنی د سفر او د ولسمشر د څرګندونو په باب معلومات راکول.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو اوس د موضوع په ارتباط ټلیفون راکولای شئ او له دسترګو لیدلې حال نور اوریدونکو سره شریکولای شئ. موضوع دا ده چې په یو تازه راپور کې څرګنده شو چې په بدخشان کې د افغانستان قانونه په بدریغه ډول لوټ کیږي او کیندل کیږي. د افغانستان په نورو سیمو منجبله هلمند کې د رخامو کان او په لوګر کې هم او په نورو ولایتونو کې هم د قانونو د استخراج، البته غیر قانوني استخراج په اړه راپورونه خپره شوي دي. که ستاسو په سیمه کې هم قانونه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي، کولای شئ چې همدا شیبه ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0992235 بل شمیره ده 0928255. اوریدونکو لرو مهرباني کوئ لطفا لاندې خبرې وکړئ.
ډیر زیاته مننه ښاغلی فرمان صاحب. سلام پر درنو اوریدونکو.
سلامت اوسئ، مهرباني.
اسمت سلمان صاحب دا چې افغانستان یو غنی هیواد دی، موږ ډېر دلته ځینې شیان لرو چې په هغوی کې مثلا ځینې کانونه دي چې هغه د افغانستان د اوسني بحراني وضعیت منځ وړلو دپاره موږ په ګټه باندې اوسېږي. کندهار یم د هغو د ولایاتو څخه دي چې دلته موږ ځینې غنایم لرو چې دلته مکریز ولسوالۍ او ځینې داسې نورو ولسوالیو کې د سرو زرو سپینو زرو کانونه دي، خو د نامۍ د کبله څخه تر اوسه افغان حکومت په دې نه دي توانېدلی چې وکولی شي هغه زیرمې هغه کانونه راوباسي او په ګټه باندې ورسېږي. د نن څخه څو کاله وړاندې د چل ځینو سره نږدې ځینې دلته پخوانۍ خاوره چې د څو زرو کالو دېخوا مېشته وه د ځینو اشخاصو دخوا څخه وړل کېدله چې دې مخه ونیول شوه، خو ممکن تر اوسه پورې په هغو ولسوالیو ساحو کې چې موږ هلته خبر نه لرو کېدلی شي هلته دغسې کانونه زیرمې ایستل کېږي او تر اوسه حکومت نه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور دی ودان، سلامت اوسئ. د دې لپاره چې وخت کم لرو یو بل اوریدونکی هم لرلی شو، مهرباني کوئ تاسو هم.
بله محترم سروان زوتاد سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
وزیر له ټول کارکونکو او د دونکو ته
سلامات اوسئ.
مبارکي روزي مبارکي درته وي تاسو د نړۍ مسلمانانو.
سلامات اوسئ. مهرباني او تشکر.
سروان زو دا د هیڅ څه پټه نه ده. دغه ماډین چې استخراجي دا هر سړی ځان ته غیر مسؤل افراد لري، همدغه غیر مسؤل افراد چې هر ګورمن ځان ته استخراجي اوس که تاسو راشي شمال ته هر سړی خپل پر نامه ساختگی طالبان هم لري، هر سړی غیر مسؤل افراد لري، همدغه ګورمن چې استخراجي. او بل خبره دا ده چې په پاریار کې ماډین استخراجي
ډېره مننه. سلامت
اوسئ
قاری صاحب پښتون. سلامت اوسئ. متاسفانه زیات وخت نه لرو، لیکن کولای شئ چې د افغان بیسیم د تاسو ته لښ مری لاري خپل نظر راوستوي. تاسو نظرونه باندې د خبرونې په دوام کې لنور اوریدونکو سره شریکو. اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دی. فرشته جلال زید د سیاست لاند خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ته ولاړ او هلته د امنیتي وضعیت په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د ولسمشر دفتر د ان پی آر د یو ژورنالیست او یو ترجمان د وژل کېدو پیښو غندله. دغه دواړه خبریالان یو امریکایي او بل د هغه افغان ترجمان او عکاس په هلمند کې وژل شوی دی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل په اقتپه ښار کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 تنه نیول شوي دي. وسلوالو کسانو پرون په اقتپه کې پر یو پوځي اډه او د وسلو پلورنې پر دوو مغازو حمله وکړه چې 6 تنه پکې ووژل شو. په قزاقستان کې له تیر ماښام راهیسي په دغو سیمو کې پوځي عملیات روان دي. د امریکا د دیموکرات ګوند غړي هیلر کلینټن په پورتوریکو کې د دیموکرات ګوند خپل منځي انتخابات وګټل دي. په روانو ټاکنیزو مبارزو کې درویش 2300 انتخاباتي هیئتونه ګټلي او رسمن د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدۍ حق ترلاسه کولو ته ډیره نږدې شوې ده. د اوکراین د امنیتي خدماتو د دولتي ادارې مشر وایي هغه فرانسوي وګړی چې د پولند سره د دې هیواد په پوله کې نیول شوی وو پلان یې درلود چې په فرانسه کې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د سیالیو پر مهال 15 تروریستي حمله وکړي. دغه اوکراینی چارواکي نن وویل چې له فرانسوي وګړي سره چې د مې د میاشتې په پای کې نیول شوی وو وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ننګرهار او خوست ولایتونو د هاکی ټیمونو د ځوانانو او تنکې ځوانانو د هاکی سیالۍ اتلولي خپله کړه. د هاکی په وروستۍ پایلوبه کې چې د افغانستان له 15 ولایتونو څخه پکې ځوانانو او تنکې ځوانانو ګډون کړی وو نن پای ته ورسېدي. د هاکی فدراسیون ویاند سمیع الله پام ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالۍ وروستۍ پایلوبه نن د کابل د الف ټیم او خوست ټیم ترمنځ ترسره شوه چې د خوست د هاکی ټیم وتوانېد د کابل الف ټیم ته ماتې ورکړي او له 15 ولایتونو اتلولی خپل کړی.
په نوجوانانو کټګوري کې پرون مازیګر فائنل وشو چې هغه د ننګرهار او د نورستان ترمنځ هغه ننګرهار وګټله. ننګرهار لومړی مقام شو. چمپیانان سره چې کوم فائنل وشو د خوست او د همدارنګا د کابل الف لوبډلې. نو دا چې د خوست لوبډلې وګټه کابل الف د دویم راغله، د خوست اول راغله او د ارزوی سلف لوبډلې د دریم نمبر راغله.
د دغه سیالۍ هدف د هاکی ملي ټیم ته د غوړو لوبغاړو معرفي کول دي چې تمه ده بیا وروسته منظم تمرینونه وکړي او د افغانستان په نوم لوبي وکړي. او ټاکل شوی چې په کابل کې د روژې جام د پهلوانۍ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د پهلوانۍ فدراسیون مرستیال عبدالله عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له شپږو کلبونو څخه 150 لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی عزیزی وویل د دغه سیالۍ هدف د لوبغاړو ترمنځ د تجربو ترلاسه کول او هم د ځوانانو لپاره د نویو مقرراتو زده کول دي. ښاغلی عزیزی وویل چې دغه سیالۍ د روژې په میاشت کې پیلېږي. د خبرونو پای
تاسو زموږ اخلاص آزادي رادیو او ریډا آزادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو په منځني صفه 12 پرنی وی دوام کوي. په همدې صفه د ماشام لوو بجو وروسته د سهار تر او بجو پوری د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه وړاندې کیږي. د رواني خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې داعش ته سختي مرجوب لیاوختي.
تروسه پور تقریبا د 15 په شاوخه کې دایښ وسلوال وجل شوی دی. په کوټ ولسوالۍ کې د عملیات دوام لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکلي وخت پارلماني انتخابات ناممکنه بولي.
زه فکر نه کوم چې په همدې تاریخ باندې حکومت وتوانېږي یا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر وتوانېږي چې انتخابات ترسره کړي.
په نورستان کې ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري،
تعمیر نه لرو، شاګردان د تیارو کوټو او د خیمو د نور د شین اسمان لاندې دي تکلیف دا کې زده کړه کوي.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې داعش وسلوال سخت دریځ ځپل شوي او دیارلس کلي د دوی له حضوره تصفیه شوي دي. د ننګرهار د والي وینده عطاالله خوږیاڼي د دوشنبې په ورځ یعنې نن ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین دیارلس په نوم په روانو پوځي عملیاتو کې یو شمېر داعش وسلوال او د هغوی مشران د محاصرې په حال کې دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې په تیرو درې ورځو کې د شاهین دیارلس په نامه په پیل شویو پوځي عملیاتو کې د داعش 15 پیتو جنګیالیو ته مرجو بلا وخت. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا محل افغان ګډو ځواکونو یو شمېر داعش جنګیالي په کوټ ولسوالۍ کې محاصره کړي دي.
د شاهین دیارلس په نوم کوم عملیات تر شوي تر اوسه پورې تقریبا د 15 پیتو په شاوخوا کې داعش وسلوال وژل شوي دي. په کوټ ولسوالۍ کې دا عملیات دوام لري. دیارلس کلي د دوی له شتون څخه پاک شوي دي. اوس مهال د کوټ ولسوالۍ هغه سیمې چې داعش لپاره د تیښتې لارې دي هغه هم یو ډول داعش محاصره شوي دي او هغه څوک چې دلته شتون لري مخالفین یې هغه له منځه وړل کېږي.
ښاغلی خوږیاڼی وایي هغه سیمې چې له داعش څخه تصفیه کیږي د پاسون کوونکو په چوکاټ کې عام خلک ورکې ځای پر ځای کیږي او حکومت یې له مالي او پوځي پلوه بشپړ تجهیز او ملاتړ کوي. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې داعش وسلوالو د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته کړ او په کمه موده کې خپل فعالیت اچین، سپینغر، نازیانو، هسکې مینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالیو ته پراخ کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم یادې ولسوالۍ په بشپړ ډول د داعش له شتون څخه نه دي پاکې شوي، خو زیاتوي د یادو ولسوالیو هغه سیمې چې پخوا داعش لاندې کړې وې زیاتې اوس د افغان ګډو ځواکونو لخوا بیرته آزادې سوي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي هر ورځ داعش جنګیالي د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا په نښه کیږي او زیاته مرګ ژوبله ورته اوړي.
داعش قوتونه خصوصا په کوټ او په اچین ولسوالۍ کې ډېر و، هلته د دوی مقاومت مات شوی دی، هغه مرکزونه یې له منځه تللي دي. هر چېرته چې دوی یو ګروپ سر راپورته کړي هغه زموږ قوتونه محاصره کوي، له منځه یې وړي.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې داعش جنګیالي په کوټ، اچین، هسکې مینې، چپرهار، پچیر اګام، نازیانو او سپینغر ولسوالیو کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې غړي په دغه ولایت کې د داعش ډلې ځپل کېدل مني، خو ټینګار کوي چې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي. د دغه شورا منشي ذبیح الله ازمري ازادۍ راډیو ته وویل په هغو ځایونو کې چې داعش پکې فعال دي اوس هم پیاوړی نفوذ لري او په خلکو حکمونه چلوي.
په هغه مناطقو کې داعش حضور لري، هلته قوي نفوذ لري، د دوی د احکامونه او د دوی د حکومونه د محل او د منطقې خلک په عذاب هم دي، سرغړونه هم ترې نشي کولی. که موږ وایو چې داعش بېخي له منځه تللی، دا به د حقیقت نه لرې خبرې. هغه زور چې دوی مخکې درلوده چې زموږ په قواوې باندې حملې کولې، اوس هغه توان سره دوی ماتې سره مخامخ شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغه به په ننګرهار کې پوځي عملیات دوام وکړي څو په بشپړه توګه سیمه د داعش جنګیالیو له شتون څخه نوي پاکه سوي. له دې وړاندې د ملي شورا غړیو او د ننګرهار په ګډون د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو له حکومته غوښتي وو چې د داعش ریښې باید له منځه یوسي او د سر پورته کولو موخه ور نه کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ورسا غونډې لپاره د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې د استازو ترمنځ د څارنې او همغږۍ ومه ناسته په کابل کې جوړه شوه. د افغانستان حکومت وایي چې په دې ناسته کې د ورسا غونډې په درشل کې د حکومت بریاوي، چمتووالی او تمې وڅېړل شوې. سفیولا ستانکزی راپور لري.
په کابل کې د افغان چارواکو او د نړیوالې ټولنې د استازیو د څار او همغږۍ د ګډ بورډ ومناسته وشوه او پکې د ورسان نړیوالې غونډې لپاره د افغان حکومت چمتووالی او تمې وڅېړل شوې. دا غونډه د افغان حکومت له لوري د مالی وزیر کلیل حکیمي او د نړیوالې ټولنې له لوري په کابل کې د ایټالیا د سفیر لیوچیانو پیزوتی لخوا رهبري کېدله. د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمي وویل د ورسا غونډې لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې له افغان پوځیانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه تر 2000 لدی کالا پوری د پخوا په څیر دوام پیدا کړی. خغلی حکیمی وی د څار او همغږۍ د ګډ بورډ د نننۍ ناستې ارزښت په دې کې دی چې تر څو ورځو یعنې د جولای تر اتمې د ورسا غونډه ترسره کیږي. موږ به بالاخره د افغان پوځیانو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو د ترلاسه کولو په څرنګوالي بحث وکړو. د پولنډ مرکز ورسا به په جولای کې د ناټو غړي 28 هیوادونو د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي چې هدف یې له افغان پوځیانو سره د مالی او پوځي مرستو د دوام په سر د ژمنو تازه کول دي. په دې غونډه کې به افغان حکومت شویو ژمنو په چوکاټ کې خپلې لاسته راوړنې بیان کړي او هم به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مهمې اړتیاوې روښانه کړي څو ورسره سم مرستې ترسره شي. د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګولو په اړه د پراختیا عملي طرحه، له اداري فساد سره د مبارزه او د افغان حکومت د ځان بسیاینې پروګرام، له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام وړاندې شرطونه بلل شوي دي. له دې مخکې جمهور رئیس او نور افغان چارواکو د یادې غونډې لپاره له لازم چمتووالي خبر ورکړی او ویلي دي چې په غونډه کې به له زیاتو لاسته راوړنو سره برخه واخلي. او خو په کابل کې د ایټالیا سفیر لیوچیانو پیزوتی چې د افغانستان د مالیې له وزیر ښاغلي حکیمي سره د همغږۍ او څار د ګډ بورډ د اومه ناست رهبري کول وویل ډیر زیات کارونه موجود دي څو د افغان پوځیانو لپاره د مرستو د جلب خاطرې افغان حکومت ترسره کړي. پینځونې وروسته به د وارسا کانفرنس ترسره شي. په بروسل کې د ناټو غړي هیوادونو د وزیرانو غونډې د وارسا نړیوالې غونډې لپاره یو قوي اساس کېښود، خو اوس هم ځینې کارونه شته دي چې په وارسا کانفرنس کې د افغانستان د راتلونکي لپاره له خورا ارزښته برخمن دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د وارسا نړیواله غونډه د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې په دې غونډه کې د بهرنیو مرستو د لګښت روڼتیا او اهمیت په ډاګه کېږي. د کابل پوهنتون استاد او اقتصاد پوه سیفالدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې تېرې مرستې حیف میل شوي او له همدې امله نړیواله ټولنه د خپلو مرستو کره حساب غواړي، نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې ښه حساب ورکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
پر یوه امریکایي خبریال او د هغه پر افغان همکار په هلمند ولایت کې حمله وشوه او دواړه ووژل شول. دغو دوو خبریالانو د ملي اردو له قطار سره یو ځای سفر کاوه چې د جګړې په اړه راپورونه جوړ کړي. د څیړونکو په وینا د دوی وژل کېدل شي چې د افغانستان جګړه اوس هم د خبریالانو لپاره له خطرونو ډکه ده. په دې اړه نور حال ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د یک شنبه په ورځ په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو پر یو واحد حمله وسوه او پکښې دوه خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د جګړې په اړه د راپور لپاره له دې واحد سره سفر کاوه. په وژل شوو کې یو امریکایي خبریال او اکاس 50 کلن ډیوډ ګلکی او د هغه افغان همکار او ترجمان 38 کلن ذبیح الله تمنا دي. له دوی سره د امریکا د نېشنل پبلک رادیو دوه نور خبریالان ټام بومن او مونیکا ایفستاتیوا په بل موټر کې روان وو، خو هغوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. نېشنل پبلک رادیو یا ان پی آر ویلي دغه موټر چې پکښې ګل کې او تمنا ناست وو مرجې ته نږدې تر حمله لاندې راغلل. د ان پی آر مشر مرستیال رئیس مایکل اوریکس ویلي چې ډیوډ د افغانستان او عراق د جګړې په اړه د 2001 کال د سپتمبر راهیسې راپورونه ورکول. د د پوینا ډیوډ غشتل جګړه او په جګړه کې د بندو پاتو خلکو ژوند نړۍ تشکارا کړی. د خبریالانو د ژغورلو کمیټه چې د آزادې خبریالۍ ډله ده وایي چې د ګلکی او تمنا تر وژل کېدو مخکې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې 24 خبریالان او یو د رسنیو کارکونکو وژل شوي دي. په افغانستان کې د خبریالانو د اتحادیه یو غړي نقیب فانوس له آزادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټول خبریالان له ګڼ شمېر خطرونو او ستونزو سره مخامخ دي. د زیاته کړه
خبریالان تل د بیلابیلو ډلو د دولتي او امنیتي ادارو لخوا ګواښل شوي. موږ او تاسو ټول د دې شاهدان یو چې افغانستان داسې هیواد نه دی چې خبریالان په بشپړه توګه پکې خوندي وي. په افغانستان کې د خبریالانو ستونزې ډېرې دي.
د ان پی آر د جنوبی امریکا خبریال لولو گاریسیا ناوارو چې مخکې په عراق او منځنی ختیځ کې د دې رادیو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: موږ د خپلو مړیو درناوی کوو، موږ دوی په یاد ساتو، موږ پوهیږو د دوی کار ژوندی دی، خو دا کافي نه ده، موږ غمجن یو. د د پوینا ډیوډ ګل کې د ان پی آر له تر ټولو غوره خبریالانو څخه یو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په راپور کې مو مخکې واوریدل چې یو امریکایي خبریال او دغه راست د هغه افغان همکار چې هغه هم فوټو ژورنالیست و په هلمند کې وژل شوی دی. افغان فوټو ژورنالیست تمنا نومیده چې د ازادي راډیو پخوانی فوټو ژورنالیست هارون سباون ورسره لنیشتې پیښندل. هارون سباون هم د اوس د ټلیفون لاره را سره راځي. سباون سه که تاسو زموږ اوریدونکو ته د تمنا په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څه ډول یو فوټو ژورنالیست وو.
ساروان صاحب تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ډاکټر صاحب زبی والا تمنا زما د دیارلسو کالو ډېر نږدې خوږ ملګری دی او زما همسنګر و. خدای پاک دې ورته جنتونه نصیب کړي او زموږ زړونه مات کړل د نورو همسنګرانو. همدارنګه تمنا صاحب ډېر یو صادق سړی، یو وطن دوست سړی، یو ډېر باحوصلې ځوانو. همیشه د وطن لپاره به خدمت کول او ما سره همدار یو پروډکشن کې ما سره پارټنر و چې همیشه او تل به غوښتل چې د خلکو ستونزې دا موږ میډیا ته او نړیوالو ته وښیو.
بله صاحب، د تمنا په اړه وایي چې دوی له کومو آژانسونو یا کومو خبری رسنیو سره همکاري کوله؟
ډاکټر صاحب تمنا د 2015 نه تر 2016 پورې د شنوا نیوز ایجنسی، چاینا نیوز ایجنسی سره کار کاوه. بیا د 2016 نه را په دې خوا ما سره پارټنر او همکار و را سره چې مونږ یو شخصي پروډکشن لرله په کابل کې اوس هم لرو. د 2016 نه تر اوسه پورې تر پرونه پورې مونږ سره یو ځای کار کول.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو پخوانی فوټو ژورنالیست هارون سباون و چې د ذبیح الله تمنا په اړه یې څرګندونې کولې. ذبیح الله تمنا په هلمند کې له امریکایي ژورنالیست سره په داسې حال کې چې په موټر کې روان و د وسلوالو طالبانو له لورې په ډزو ووژل شول.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټاکلې موده یا په ټاکلې نیټه د انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري. د دې موضوع تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ امکان نشته چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل ټاکلې نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې کمیشنرې شریفې زرمتۍ د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په یاده برخه کې حکومت په بیغورۍ تورن کړ. اغلې زرمتۍ وایي د تیر یو کال په موده کې چې دوی د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره نیټه معلومه کړي، افغان حکومت ورته د ملاتړ په دود کومه شنه اشاره نه ده بل کړې.
موږ یو کال وړاندې د ټاکنو د ورځې تاریخ اعلان کړی و. د هغه تاریخ نه تر دغه دوه درې ورځې مخکې پورې د افغانستان د حکومت له پلوه موږ ته کوم شین څراغ نه کول، نو کوم راته اطمینان راکول. هغه ټاکلی وخت چې د میزان میاشته هغه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له هغه اختیار نه ووتله. زه فکر نه کوم چې په همدې تاریخ باندې حکومت وتوانېږي یا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر وتوانېږي چې انتخابات ترسره شي. دا بیخي ناممکنه خبره ده.
د اغلی زرمتۍ په وینا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا تخنیکی او عملیاتي پلان بشپړ شوی، خو د بودیجې نشتون په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې لویه ستونزه ده. دی وایي چې د انتخاباتو لپاره لا تر اوسه هغو کسانو ته چې د 13 کلنۍ عمر یې پوره کړی کارتونه هم نه دي ویشل شوي او نورې هغه پروسې چې حتمي خو پرته له بودیجې ناشونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د یکشنبې په ورځ وی خبري ناستې ته وویل چې ولسمشر د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې ویلي چې افغان حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کیدو ته جدي اراده لري او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. بلخو افغان حکومت او د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو ګډې ډلګۍ د افغانستان د ولسي جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره باید د ولسمشر تخنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي.
مختر دی چې الیاس دای د هلمند زنګرو راپورونو یو بل برخه در واوروي د دې خبری خبرونی د زینو مهمو مطالبو سر ټکی اوزل بیا واوري. د فساد یوې نړیوالې څارونکې ډلې غوښتنه کړې چې د افغانستان لاجوردي د جګړې ډبرې یا لانجمن ونومول شي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې داعش وسلوال سخت دریځې ځپل شوي او ډیرلس کلي د دوی له حضوره پاک شوي دي او د وارسا غونډې لپاره د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې د استازو ترمنځ د څارنې او همغږۍ اوومه غونډه په کابل کې جوړه شوه.
درن څخه ومیشته وړاندې د 215 میوان کول اردو د سرتیرو د بیروزنی او تجهیز بهیر په سرعت پیل سو او د دې کول اردو مشر تورن جنرال محمد معین فکر ډاډ ورکړ چې ورسره دې به سرتیری په شمراله او تاروزی وزیت وسلواله ټماټه ورکوي. داغه مهال چې افغان ځواکونه د وسلواله سره په سنگین مستقله نوزاد او مرجور سولې کې سخت جګړه کړې او د ډیری تلفات سره هغه سیمه وسلواله ته پرېښې. وسلوالو ترې ویلنډي وقفې ورسته د جګړې نوی فصل ته د عمرې په نوم خپل عملیات اعلان کړل او د کوکنارو د نیش او شری ټولولو د فصل پر مهال جنگیالي سنبال او منظم کړل. د پوځي چارو کارپوه د توپ کورې شوی حکومت هم د وسلوالو د عملیاتو سره جخت د شفق د عملیاتو اعلان وکړ. خو د عملیاتو سست حرکت یا بیخي پر وخت نه پیل کېدو دا فرصت د افغان ځواکونو د لاسه وایست.
ډېر ښه موقع امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلی و کچیر دوی د تاریاکو د ټولولو په وخت کې تاروزی حالات خپل کړی وای دوی به بالکل په دې توانېدلی وای چې هغه سیمې چې د دوی د لاسه وتلی وای هغه به دوی په ډېر لږ وخت کې بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوستلی وای. اوس فقط او فقط یا به د ناټو ځواکونه د دوی سره مرسته کوي. کچیر د ناټو ځواکونه د دوی سره مرسته ونکي دوی په دې نسی توانېدلی چې دوی پیشرفت وکړي. دوی به تر اخره پورې په دفاعي حالات کې
د بارني ځواکونو تر وتلو وروسته پر وسلوالو تاروزی بردونه کم سول. ساش کال د کوکنار د پراخ کروندو څخه وسلوالو ته پرمانه پیسې ورسېره. د هلمند په جغرافیه کې ورسله ډیره مودې پراخه سیمه او مهم ورسوالۍ لاسته ولیدلې او هغه افغان ځواکونه هم چې په تیرو لسو کلونو کې د بارني ځواکونو پر اوایي مرستې او ځکني ملاتړ تکیه کوله په یوازې سر د جنگ پر میدان پاتې سول. موساکلا سنگین نوزاد واشیر او کجکی ولسوالۍ چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر سیمه د وسلوالو په ولکه کې پاتې وې اوس د نظامی اړخه د وسلوالو د پټنځایونو ټریننګونو او حتی د نشیتو کو د کاچاک مهم مرکزونه ګرځېدلې دي. وسلوالو ته د موساکلا پاتې کېدو څومره د هغوی پر جنگي کرښو مثبت اغیز وکړ. د موساکلا اوسیدونکی معلم عبدالبصیر وایي د موساکلا تر نیول کېدو وروسته وسلوال منظم شوي دي او هلته خپلو لیکو ته د نورو ځوانانو د جلب او جذب فعاله مرکزونه پرانیستي دي.
دا یو ډېر غټ راځي د موساکلا چې 8 کیلومتره اوږده 10 کیلومتره از لري تقریبا د 2 لک کورنۍ یا 4 لک نفوس په دې ساحه کې شته. دا اوس پیلند موساکلا په شمالي نقطه کې چې هلته یو غرني سیمه ده د سرو ولو په نامه یو نقطه ده. دوی په هغه کې خپل مرکز ټاکلی دی د ولایت مقام یې ځانته ټاکلی دی. هلته روزنتون لري هلته فعالیتونه کوي. اول خو غواړي چې دولت په دغه نقطه کې خپل حضور قایم کړي چې خلک دغه بدبختي اخلاص شي. ډېر سخت بدبختي او ناخوالي زموږ د قومي مشرانو اصلي هدف هم دغه دی چې زموږ ولسوالي بیرته خپل تصرف لاندې راولي.
که څوم د هلمند ولی حیات الله حیات د خپل راتګ په لومړي ورځو کې ول په دې ولایت کې شمال او جنوب نسته او ډیر جربه د موساکلا او نور شمالي ولسوالۍ د نیول لپاره عملیات پیل کوي. خو دا چاره ویل کېږي د 215 میوان کول اردو د سرتیرو د روزنې او بیا تجهیز د بهیر ته خدمتو پرې وزنګده. سره لدې چې ټول سرتیری او دولتي مسولین په نادالي مرجع او ګرش کړو سوالي کې رواني جګړې د نږدې څاري او د وغو د مخنیوي حالې ځلې کوي. د هلمند ولی وای په غزاینو کې به وسوال په نشه کړی چې مرکزونه لري او د غزای پر مرکزی ولسوالیو بریدونه کوي. والد مساکرانو مخستی او هغه د حکومت لپاره ډیر مهم ولسوالی وبلله.
په دې کې شک نشته چې هغه سیمې چې د دښمن کنټرول لاندې دي که مساخلا ده او که نورې سیمې دي هلته دښمن هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت په مقابل کې هم سربازان جذبي هم نور کوي. دا د دولت دنده ده، دا د د ملي امنیتي ځواکونو دنده ده ترڅو ولسونو ته امنیت تامین کړي. موږ هغه پلانونه چې لرو د لشکرګاه شاوخوا څه تهدیدات مو له منځه ویوړو، انشاءالله نه موساقله پرېږدو او نه بل ځای پرېږدو، د ټاکلي امنیتي پلانونو له مخې به هلته ورځو. ولې په دې کې شک نشته ده چې هغه سیمې چې دو کنټرول لاندې دوی هلته خپل هر رقم شوم اهداف ترسره کوي.
په هلمند کې د تش په نوم دوه ډېر زره سرتیرو د موجودیت خبره بل هغه مسله ده چې ویل کېږي ملکي او نظامي چارواکي یو پر بل بې باوره کړي دي. ویل کېږي د هلمند د پنځو شمالي ولسوالیو په شمول د مرجع او نادلي د ځینو سیمو دپاره د ملي او محلي پولیسو په تشکیل کې اصلا سرتیر وجود نه لري. د دې تشکیلاتو سرتیر په تیرو میاشتو کې یا د وسلوالو سره د مخامخ نښتو پر مهال وژل سوي، یا یې دندې پرېښېدي، او یا هم د معیبیت له امله پر کور ناستې چې پر ځای یې د نورو کسانو د روزنې او ګمارلو پروګرام جدي او چټک نه دی نیول سوی. و چې د هلمند په شمالي پنځو ولسوالیو کې د وسلوالو د پراخو حضور او فعالیت د وجې مرکزي او جنوبي ولسوالیو ته جګړه پراخ سوې ده، نو د مخنیوي دپاره په کار څه دي؟ د لشکرګاه اوسېدونکی او مدني فعال عبدالرؤوف میرپور وایي حکومت ته پکار ده چې د خلکو د باور د بیرته خپلولو لپاره افتکار وکړي او دغه سیمو څخه وسلوال وباسي چې نږدې دي او هر شپه پکې درنې نښتې کېږي.
هدول نو کومې در برابرۍ دولت بشتر شته مېره به هر اندازه کې دولت با مردم به توجه باشه به همون
دی وای د حکومت ناکامه کېدو موارد مخ په ډېرې دودیم. هر څومره چې حکومت د نامنوي په مخنیوي کې بې تفاوته پاتې کېږي هغومره د خلکو پر باور او اعتماد بد اغېز کوي. اوس حکومت او خلک د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او فاصله هم تر بل هر وخت سګه ده. په کار د حکومت په جنوب ابتکاري عملون لاس پورې کړي او د خلکو مات سوي باورونه را خپل کړي چې ملت د دې وروستیو ناخوالو را خلاص
شي.
کتونکي وایي په هلمند کې د خیالي سرتیرو تشکیل د نشي توکو څخه وسلوالو ته په لاس ورغلي پریمانه پیسې د بېکاره ځوانانو ډلې د امنیتي ځواکونو په سر کې د شي رهبرۍ نه موجودیت او په دې ولایت کې ګرم او ملایم اقلیم د ډیرو نورو عواملو سره هغه موارد دي چې تر بل هر وخت د افغان ځواکونو په ضد روانه جګړه شلوره کړې ده. په افغانستان کې چې د فقر او بیکاری کچه تر بل هر وخت لوړه ده، ډیری ځوانان د ډیرو لږو امتیازاتو مقابل کې د تشدد لوری خپلوي. په هلمند کې د شمشاد تلویزیون خبریال سردار محمد سروري وایي دا شواهد موندلي دي چې شي وسلوال ډیر ځوانان د جنګونو پر مهال د نیول کېدونکو توکو او وسایلو غنیمت ته بولي او په دې ډول د هغو څخه د خپلو کرشو په تقویه کولو کې کار اخلي.
وسلوال طالبان داسې ویل کېږي چې ځینو کسانو ته د مینو د ایښدلو پر سر، ځینو کسانو ته د من د چاودنې پر سر، حتی ځینې داسې ګنګوسي هم شته چې ځینې طالبان د نورو ولسوالیو څخه راولي، دلته وایي چې هر څه تصدیر کړل، بیا هغه د پیسو په بدل کې بېرته طالبان جنې اخلي، دوی ته په یوازې کې پیسې ورکوي که موټر وي که سلا وي. نو دا په لوی لاس جګړې ته زمینه برابرول یوازنۍ علت د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزې هم دي.
د جنو پټ سرچینو د معلوماتو له مخې په هلمند کې وسلوال توانېدلی دي چې د خپل نوي رهبرۍ تر تعین او امر وروسته د جنګ کرښو ته تر 2000 ډیر بهرني او کورني ځوانان سره منظم کړي چې تر لشکرګاه یا ډیر نږدو سیمو پورې ځانونه ورسوي. په هغه تصویرونو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپرېږي معلومېږي چې ګڼ شمېر وسلوال د خپلو سپینو بیرغونو او وسلو سره په کښتیو کې د هلمند د سیند له شمالي لوري څخه مرکزي او جنوبي لوري ته آزاد تګ راتګ کوي او تر بریدونو وروسته پرته خپلو پټنځایونو ته ځي. که څه هم د 215 میوان کل اردو مسؤلین دې کل اردو ته د لسو کشفي الوتکو د رسېدو خبر ورکوي، خو ویل کېږي په دې برخه کې د مسلکي کسانو د نه موجودیت له امله د شمالي ولسوالیو څخه جنوبي او مرکزي ولسوالیو ته د پراخه دښتې پر زړه د سلګونو وسلوالو د تګ راتګ په کاشت او لیدو نه توانېږي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
خوتا که زما روح یې زما ژوند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی چې درته راځي شین خالی بیا لسیا بند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی شمله د پښتون خوایه د ګولو هر څه تر دې شو غر غر بند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی چی در تراس شن خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی نازلین سند زار کاندی تر سر بند رسول کورسی زما گران هلمند رسول کورسی خدای دې خوتن کزما روح یې زما ژوند رسول کورسی.